درنو اوریدونکو اتوبې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای
موږ له دې واقعیت خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی.
جاپان له افغانستان سره شاوخوا 100 میلیون ډالر مرسته کوي
چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه ټول په تقسیم واسي کلوجیکه ډېری مره به د عمارت د فساد څخه خلاص وي.
په خصوص کې د نړیوال پروګرام زرګونو کورنیو ته مرسته ورکوي.
دومره نه لري چې خلې ته وچو ګاډي وټي مسوګ نشته
نو خدای دا وکړي دا مرستې مستحقو کورنیو ته ورسیږي.
په کونړ کې واکسیناران هیله لري چې دا ځل به په دغه ولایت کې ټولو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړي.
څلور څلوېښت زره اوه سوه ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ډیرو کلونو وروسته سږ کال امریکایي پوځیان د کال د پای رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا له پاکستان سره مسابقه لري او امریکا او روسیه به د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. ترکیه له افغانستان د کډوالو د بهیر په ورماتیدو اندیشنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل
افغانستان داخل اولدن özellikle
مخبول همکارانو ته د مسله ډیر روښانه کړه چې موږ باید تدریجي ارتباط ټینګ کړو. په افغانستان کې د طالبانو له مشان سره یو ارتباط څو د کډوالو د سر موج مخاونیس.
په دې غونډه کې د ترکیې ترڅنګ د کوربه هیواد هنګری، چیک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې تر اوسه پورې پر کډوالو 40 میلیارد ډالر لګولی دي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی، د ایران له لارې ګڼ افغان کډوال ترکیې ته تللي او غواړي چې له هغه هیواده ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیرو دوو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړی دي.
This is also the first time in 20 years.
د لومړي ځل لپاره په تیرو شلو کلونو کې هیڅ امریکایي سرتیری د نوي کال رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. او موږ هم د امریکا د دریم نسل کوم سرتیری د جګړې لپاره هغه هیواد ته نه لیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او متحده ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو ستر مرستندوی وي. د افغان شزو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمنځله. تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د شزو د یوه غورڅنګ له لورې په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د دې مراسمو یوې چمتو کوونکي وحیدې امیری آزادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې ویلي چې د یلدا شپې د لمنځلو او د شعرونو د ویلو ترڅنګ دوی په دې ډول غواړي د پاکستان صدر اعظم ته یو پیغام ورکړي.
اما به این خاطر گرد هم آمده ایم که
مگد دیل پر را غوندی شویو چه عمران خان تا وویو چه ده افغانستان خلق جوندی دی. دستم ادهی چه اوز مگ هفت پا یو عبوری حالت که دی خود افغانستان خزی جوندی دی.
د پاکستان صدر اعظم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د عمران خان پر دې خبرو په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ نن لسکلون څخه تم عمر لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ نن لسکلون تم عمر لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه تر سره کوي. د ویلو د چې یاد سیالي لپاره افغان لسکلون لوبډله پوره چمتووالی نیولې او یاد لوبه په آسیایي جام سیالي کې د دوه هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 1900 کلونو د کم عمر کرکټ جام لوبي چې سر له سبا په متحده عربي اماراتو کې بیل شي د دسمبر تر 1 دېرشمې دوام کوي. په دې یو ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیسته چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. امریکا او روسیا به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري پیل کړي تر چې د اوکراین په اړه به بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپا او یورو ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارین دان فروید د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ. هله مندې دا خبرې په جنوري کې وشي. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین پر سر د کړکېچ په خاطر د روسیې د خبرو اترو د پیلېدو وړاندیزې لیدلې او د دې لپاره له خپل اروپایي متحدانو سره په سلام مشورو بوختې. روسیې په روسیو کې د دو امنیتي تړونونو یو لایحه خبره کړې چې پکې له ناتو سره د اوکراین او د شوروي اتحاد د پخوانیو جمهوریتونو له یوځای کېدو سره مخالفت کړی دی. همدارنګه په اروپا کې د ناتو د پوځي حضور د محدودیت غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. زموږ شخله اساجی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوې مرستې آزاد شي. خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوې اثار زیرمې ته اشاره ونه کړه. شغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي. نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انتونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وجهي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د زدکړو په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دې خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زدکړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بس ته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوي مرستې آزاد شي. خو انتونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي اثار زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نشتی څلور میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او له دې راوروسته د افغانستان اقتصاد له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د نن 80% خلکو ته بشپړ خواړه نه رسیږي. په ورته وخت کې وچکالي ده او کرونا وبا هم په دغه هیواد کې خپره ده. له نشتی دوه اونیو راهیسې افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لږ ډېر له لاسه ورکړی دی چې د کابل په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 100 افغانۍ اوښتی دی او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. د جاپان د حکومت په مرسته به بې وزله افغانانو ته خواړه چمتو شي او د څښاک د اوبو غمبۍ وخوړل شي. همداراز به په روغتیایي برخه کې استفاده ترې وشي. جاپان غواړي چې د مرستې د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق په شمول د 1400 نړیوالو مؤسسو په همکارۍ اړمنو خلکو ته ورسوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دوهم ځل دی چې جاپان له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې ټوکیو د اکتوبر په میاشت کې نشتی 80 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته له افغانانو سره کړې وه. د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې هیواد به د افغانستان له خلکو سره بیا هم مرستې وکړي او د اوس لپاره هڅې کوي چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ثبات په راتګ کې مرستندوی شي. د افغانستان دننه یو شمیر بې وزله خلک د طالبانو له چارواکو غواړي چې بهرنۍ مرستې په عادلانه ډول وویشي. د ازادي راډیو څو تنه اوریدونکي:
زه حافظ محمد کامل د بلمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې د دغه ملي تجارانو د دغو څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلوجي کډيري ماره به د امارت بیا د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. اوس ټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوکه چې کوي چې وای دا دی لاسوهنه بشتي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
خو د کینه ما د یاره څخه ترغوندی څخه د بسنګي ولسوالۍ څخه خلاص په دغه باندې د ګور د امرس چې دلته مسته هیڅ نه دی راځي چې د حکومتونو د مسکینه اساس د ماشان دوی دی نه لري شي نه لري نو خدای دې چې د نور پیغام د طالبان او ټول چارواکو نه سږه. زه ولی محمد یم د فرا ولایت څخه. ورور د دې امرس چې راځي دا ټول طالبان خپل هغه ته له خلکو ته ورکوي مسته هیڅ مرستې نه دی رسېدلی د لپار ځای کې دا رقم دی. دا اوس هم د ټولو غریبان پاتې دي او صرف دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي.
له افغانستان سره د جاپان د نږدې 100 میلیون ډالری مرستې په راپور په وروستیو برخو کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه واورېدې چې د راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل شخونه ثبت کړي وو. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا له 8000 بي وزله او غریب کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې پیل شوې. مسولان وایي د بي وزله کورنیو ته به د روان ژمي تر پایه 4 ځلې مرستې وویشل شي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکو دا مرسته وستایله او غوښتنې وکړه چې نړیوال دي د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا 8000 بې وزله او غریب کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بې وزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحقو خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یاد مؤسسې مشر انجینر عبدالصبور آزادۍ راډیو
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاه کوټ، اسماعیل خیل، مندوزی، صبری ولسوالۍ او په موسی خیل، تنوی ولسوالۍ کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بیوازله بیچاره کونډې یتیمان کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیاتی یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری بیوازله او یا کونډې قرار لري هغه سلیکټ شوی دی.
هغه شمیر بیوازله ښځې او نارینه چې د مرستو په لیست کې نومونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دی وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي
زه خپله عجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، یو وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوټ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي وړیکی دی، بس بیا دغه دوې روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی رو ما یو یوقسان پلوسې کې ویر کمه بس که وږي وي که مړه وي میګ واس نه لري په درې زره بجی دو چې میګ وخلي په دا دکانه کې ایډر وکړي دغه میګ په سریر وکړي که با سرته ورسده که نرته ورسده چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کمک نه کو پیره نه ورکوي پیسې نه ورکوي.
مهاجره یوه بله سپین سرې ښځه ده چې د مرستې پاڼه یې په لاس کې وه. نوموړې هم وایي د ګټې وټې څوک نه لري او د خلکو د ماښام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
پلا کونډې تیمانې وړکې چلکر پوتې دي خل پنیر پوتې دي دومره نه لري چې خولې ته یې وچو ګاټې وټې مو څوک نشته نو یوه بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت سبه کو خوروي ننګور مې کونډه ته زه خپله کونډه یم ګاټې وټې مې هېڅوک نشته ننګور مې ولا پلرګنۍ ته ورساره وي خار چې خورو کوي خورای مې وړکو چلکیو سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمېر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یوه پخه معیوب دی وایي
خدای دې وکړي چې نوره مرسته وکړي اوس موږ زه خپله معیوب یم خاوند پرې په کور کې بل ورې را معیوب لرم مېرم دا هغه معیوب ده نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویر کې توسې او مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې دپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالر مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د امه روغتیا مسؤلان وایي د پولیو ضد واکسینو په روان کمپاین کې هڅه کوي له 15 کالو کم عمره 200 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي. د دوی په وینا په تیر کمپاین کې له 40 زره زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي وو. یاد کمپاین پیل شوی او 3 ورځې دوام کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
تاسو کې دا د واکسینو ټیم راغلی دی ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کال څخه کته وي
دا د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې د هغه اعلان غږ دی چې په کې له خلکو غواړي چې له 15 کالو کم عمر لرونکي ماشومان دي د ګوزن ضد واکسینو ورکولو لپاره جومات ته راولي. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته ویل دوی هر ځل هڅه کوي چې نږدې 200 زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړي خو د یو شمېر ستونزو له امله 3000 ماشومان له یاد واکسینو بې برخې پاتې کیږي. د هغه په خبره چې یوازې په تیر کمپاین کې 3400 زیات کوچنیان پاتې دي خو دا ځل کوښښ کوي چې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر راکم کړي.
موږ چې په همدغه د جومات په جومات باندې کوم ماشومان پاتې شوي دي 4400 ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي او ډېر دا راوند خو جریان لري. نن دویمه ورځ ده هڅې روانې دي. دې راوند کې موږ د سوشل موبایلایزر چې هغه خبرتیا کوي جوماتونو کې اعلان کوي هغه هم نیولې دي. ټول ولسوالۍ مسؤلینو راسره همکار دي او زموږ ټیمونه هم خپل تعهد لري او هڅه کوي چې ټول ماشومان واکسین کړي.
د کونړ ځوانان په خلکو غږ کوي چې د فلج له لاعلاج ناروغۍ څخه د ماشومانو او ټولنې ساتلو لپاره دي له 15 کالو کم عمر لرونکي کوچنیان جوماتونو ته بوزي او هلته دي ورته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. موسی خان وایي
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوزي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او خپل ټول کارونه به خپله نشي ترسره کولی او مازوره به ژوند تیروي.
خلکو تمه درلوده چې د طالبانو واک ته رسیدو سره به د پولیو ضد واکسینو په خلاف د کمپاینونو پر وړاندې شته خنډونه له مخې لرې شي. که څه هم چې په هیواد کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او واکسیناتوران په اسانه هر ځای ته تګ راتګ کولی شي خو لا هم د کونړ په څیر ولایت کې له 40 زرو زیات ماشومان د ګوزن زد واکسینو لڅاڅکو به برخه پاتې کیږي. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس مثبت پیښې شتون لري.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو ویب پاڼه ده. د برتانیا د ستري محکمې وی څنګ د دوبی د واکمن محمد بن راشد آل مکتوم او د هغه د پخوانی میرمنې شاهزادګۍ حیا بنت الحسین د ماشومانو د ساتنې په اړه په یو دعوا کې آل مکتوم د شپږ سوه څلور شپېته میلیون پاونډه چې اووه سوه درې دېرش میلیون ډالره کیږي په ورکولو محکوم کړ. د محکمې قاضي په خپل حکم کې ویلي د دغو پیسو یو لوی برخه به د شهزادګۍ حیا او د هغې د دو اولادونو د امنیت لپاره په پام کې نیول شوي دي، ځکه چې هغوی د دوبۍ د واکمن له جدي ګواښ سره مخامخ دي. قاضي فلیپ زیاته کړه شهزادګۍ حیا د خپل ځان د امنیت له لګښت او د خپل شتمنۍ د یوې برخې چې له خپل خاوند له جلا کېدو وروسته یې د هغې غوښتنه کړې د بل هیڅ شي تقاضا نه ده کړې. په دې حکم راغلی چې محمد بن راشد آل مکتوم باید پراتونکو درو میاشتو کې د دغو پیسو لومړی برخه چې 215 میلیون او 1500 زره پاونډ کیږي د لوکس کور جواهراتو او د مسابقې د آسونو او همدارس د خپل ماشومان په خاطر شهزادګۍ حیات ورکړي. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال دولت مشر او صدر اعظم محمد بن راشد آل مکتوم د محکمې لوري مکلف شوی چې 3 میلیون پاونډ د خپل دوه ماشومان 14 کلن جلیلی او 9 کلن زائد د زده کړو او 9 میلیون او 16 لک پاونډ د مخکینیو پورونو لپاره ورکړي. پر دې سربیره دای باید هر کال 11 میلیون او 2 لک پاونډ د خپل اولادونو د لګښت او د او بلوخته د هغو تر رسیدو پوري د دوی د امنیت لپاره ورکړي. که څه هم حقوق پوهان وایي چې د بریتانیا په تاریخ کې د ماشومانو د ساتنې پر سر په دعوه کې د دومره ډیرو پیسو په ورکړه د یو چا محکومیت بې ساري پرېکړه ده، خو تر هغو پیسو خورا لږ دي چې شهزادګۍ حیا له محکمې څخه د هغو غوښتنه کړې وه. دې له محکمې د 1 میلیارد او 400 میلیون پاونډ غوښتنه کړې وه. شهزادګۍ حیا چې د اردن د پاچا ملک عبدالله خور ده محکمې ته وویل یوازې د ځان آزادی او د خپل اولادونو امنیت غواړي. د دوبی د واکمن محمد بن راشد آل مکتوم ویندوی وویل چې د دوبی واکمن تل د خپل ماشومانو لګښت ورکړی دی او له رسنوی غواړي چې د دوی خصوصي ژوند ته درناوی وکړي. د حیا مدافع وکیلان وایي چې د په دې قضیه شاوخوا 10 میلیون پاونډ لګښت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس په نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورسپانې د افغانستان اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې له څلوېښتو زیاتو ډیموکرات غړو د دې هېواد له خزانې وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ژر تر ژره آزاده کړي. دغو غړو خبرداری ورکړی چې کله ولسمشر جو بایدن اداره د کنګل شوې شتمنۍ په آزادولو کې همکاري ونه کړي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان به له بشري ناورین سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. واشنگتن پوست لیکي دغو امریکایي قانون جوړونکو په استولي لیکي ویلي چې که د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال محدودیتونه لرې نشي د دې خطر شته چې دا هېواد له اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخامخ شي. دوی دغه راز اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د اقتصاد له لړنګېدو سره به لوږه زیاته او د کډوالو یو نوی بحران رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې لولو چې یو شمیر نړیوالو ادارو له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستې لکه د خوراکي موادو او روغتیایي وسایلو مرستو ته پراختیا ورکړي. خو دغو د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړو په استولي لیکې ویلي چې اوسنی وضعیت ته په پام دغه اقدامات کافي نه دي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر مرستندوی دی او د دې هیواد حکومت په دې لټه کې دی چې له افغانستان سره د مرستو نورې لارې چارې ولټوي. په دغه بیان کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان مالی جدي ستونزې به د دې هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په ازادي دو سره هوارې نه شي. د طالبانو حکومت په زلونو له امریکا ری دغه شتمنۍ د ازادي دو غوښتنه کړې او هغه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران لامل بللې ده. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې له هغو افغانانو سره چې نوې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې امریکا ته پناه وړې پر مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د اګست له 15مې راهیسې چې کابل سقوط کړی شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې میشت کړی شوي او په لسګونو زره نور هم د امریکا په پوځي اډو کې میشتېدو ته منتظر دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې امریکایانو له دغو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره هڅې پیل کړې دي. ورسپانې د بېلګې په توګه په واشنگتن کې د ویاتس په نوم د یوې ډلې یادونه کړې چې دې سیمې ته ورغلو 1200 افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې سوداګر کولی شي دغو نویو افغان پناه غوښتونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او شرکتونه هم کولی شي چې ورته د کور وسایل، جامې او نور ضروري خوراکي مواد برابر کړي.
ترانش دیکھ وی وی پیار کر
ساعت اته بجیا او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نمایي برخې ته ورسیدو. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. ترکیه له افغانستان د کډوالو د بهیر په ورما کېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د ترکیه ترڅنګ د کوربه هیواد هنګری، چک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای په تیرو دوه لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې دی او متحد ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو سترې مرستې وکړي. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلداش په ولمنځله تېره شپه د لیندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورځنګ له لورې په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړۍ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو ټیم به سبا په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان له 19 کلنو ټیم سره مخامخ شي. په دې یوریزنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه لري. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا یې هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري او د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربی اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه هم په دې سیالیو کې ګډون لري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري پیل کړي. تمره چې د اوکراین په اړه بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شیارخ پارلماني ګوند د غړو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري کېدو سره مخالفت کړي او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغون شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زمو شوې پانه ل یاد مباسي azadiradio.com د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. ازادي رادیو د ټوئیټر او د غراس فیسبوک لاري هم تعقیبولای شي.
تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند د ګریشو لسوالی سرسایتر پیغام لیکره غلم فارغ نه دارې بلکې د ګریشو لسوالی ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د جنگلی او خوشته او مایبین هغه ته ورکړل د نو حکومت مایبین او په خپل حکومت کې ملکی خلک هغه در پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سمې دا هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایبین څنګه حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکای راځي دا ټول طالبان خپل هغه ته نو خپل ګټ ورکی مستیت مرستې نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دي دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګټ د امریکای ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واسطه د لو د لپاره غریبانو خپل ګټ هغه دولت کې خپل پدې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځه پیغام پورته وایم.
ما ازادي راديو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غله او دغه د برق غلاوی چکی دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه لته پکې درو دي دغه دی پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبري واردي دي د دغه کمپنی کې ستاده دي چې دا ته کمیشن دی پر دني رو مسلمان خل به د سار په خل ګوراړي دغه پر لاس ونی چې دغه زغم تر نور مقامات ورسېږي برابر بن باس دغ قیم یم دیرا تو خبر خوام کمک روان مور منتقی والی منتقی
پیغام ستاسی نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې خبرونې کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی ترلاسه کړي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلي دي خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو خو راځي تر دې مرکې مخکې ستاسو پیغامونه واورو
الوزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم وروره دلته د هلمند په ولایت کې خدای نظامی مایدین چې دیگر دوره سوال کوي یو خو دا څلور میاشتې معاش نه اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین په شی نه وکړي روغو خلکو ته یې ورکوي منګر د دوه سره نه کوي بدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دی کوي دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپله دې مایدین ته واسي افغاني چې دې په لاس نه ورکوي مایدین هغه یې در په در ګرځي کوچنیانې در وږي مړه سوه هېڅ څوک وروره کور په کور ډوډۍ ټوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کښې نه لري کوچنیانې مریضان دي ګرده در به دره په کنډوالو کښې پراته دي وروره جانه د کور کرایه نه لري په کنډوالو په خیمو کښې پراته دي څوک یې ناره نار وي
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چپیاور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته هم وایم بعد د سلامه زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کښې په لکونو په کورونونو په میلیونونو شل او شوټ مایدین خلک او د الله د اسرې دپاره پراته دي زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کښې او یا به په ډرون باندې او یا په توک راکټ باندې لګېدلی وو هغو له به مواد هم ورکول او هغو سره به یې کومک هم کاوه خو تاسې بنا کوم ځایي د الله د طرف نه شل او شوټ او معیب او د الله د اسرې دپاره وو هغو له نه چا مواد ورکړي دي نه مې له په موادو کښې برخه ورکړې ده نو ته خدای دغه کړې ځکه ویلې تا له هغه له به یې کتابچه هم نه جوړوله خو چې په ټانګ او یا په توپ راکټ او یا په د اوسپنه تیس بند به لګېدلې وو هغه له به یې مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې نه خواري کولی شي نه مزدوري کولی شي هغه د الله د اسرې دپاره په کتون کښې پراته دي کار ځون کښې نه څوک کولی شي نه دوب کولی شي د دوی دپاره کومک غواړو او بیا مې دا خبره ده چې هغه مریضان چې په افغانستان کښې اسپتال او ډاکتران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسه نه کېږي داسې مریضان خواران چې په کلونو کښې پراته دي او د الله د اسرې نه بل هېڅوک یې نشته دی او هغه داسې مریضان دي چې د مرګ په سلګیو کښې پراته دي او په د ویلې د هغو نه د وی د لاسه کېږي او همدارنګه پټیم خاصله خلکو سره کومکونه مو کړه او د الله د اسرې دپاره پراته دي دغه شانې خلکو دپاره سرکاري د ویانې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم دي الفري دي دوا دپاره دوی دپاره چې دغه ټکټ کښې نه وي دا سرکاري شي او دغه خلکو سره همکاري کومک وشي
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه کوم زوانو سبزل خان دی دغه خارجان چې مرضي کښې د مرضي په وخت کښې هلته زما یو سړی و باره کره بس طالبانو مینونه پسې جوړولو خارجانو واغېستې بمبار یې کوي چې بمبار یې کوي یو سری سن مالک را وړې د هغه ځای څخه بیا دې ته راغلی بازار ته بازار کښې هم دلته چې را وسېده جنګونه چې څو په جنګو کې ورو بیا زه لاړم وخت مرجې ته لاړم د مرجې هلته چې راغله عامې کور تېر شو ما چا یو ورکړي کومک ما سره نه کړی زه په خپله مایي دی پسې نو کار نه کوي کور ته پروت یم وروره دغه د چغوکو په چوک سره نه دلته کور دی دوه درې واره مو استاد ته تللی یم دا توضیح شروع کول هر څه وزرزارې کړي دي چا ما ته یو نوم نه دی لیکلی او زه دې ښه ستړی یم لس تنه ایانه په غاړه دي نو زه کرا بسم دلته کور ته پروت یم هېچا دې ما غور نه ده کړی دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه زه دې ښه ستړی یم وسلام
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام پات دې سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښوندې لاسه نه شم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم د تیر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی خدای وکم زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور پنځه خرابونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي وسلام په خاشود ولزاد رامن په خاشود ولسوالۍ کې د جباخان سره وم هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم په خاشود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي چې هغه عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په خاشود ولسوالۍ کې وم چو یو یو تعالی دلاس د کناز غیرات کمز مسله کې پروت يم په فون مایو باندې ماشان ورګر نه وځه په ازر نه درغله کله کوم هغه تعالی من مزه غوړ ما ته زی د ملم لږ ځکه کوم چې ځان نه تلې په تاسو کې څه پر اویا او اویا شپږ ویش یا څل شپږ پند د ځان لمبار دی کز ما زغه تعالی ورو ما ته دغه ضروري چې تاسو سره ونې زو دا چې در بزرې ما شوم باندې تعالی باندې من کړی دی مایو باندې ټکوټ کوی در بزرې
السلام علیکم ازادی رادیو ته طالبان دا دغه مایوبینو ما غنور کی کسو چل دی مایوبینو ما شنور کی دا څنګه چل دی ایران فاطمه دغه مالی میګره کې څو حکومت نه والسلام
السلام علیکم زه تن معلوم دی مینه ته خبر کوم ما د ازادی رادیو څخه دا تمه امید دی اول د خدای ته ګوند ازادي راډیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ورو رسي یا زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مؤسسه سره زما سره په تماس کې زه د ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم زما راته تمه امید دی ازادي راډیو څخه د خدای په ګیو کې چې زما دا غواز ډیر ژر ورغی او ډیر ژر ما په حق لبنې دی خپل دریز وړاندې کوي ما دا پیغام نیمه شری جنو دی په خپل کې پر پورو
سلام علیکم ما دا بادغیس ته ولایت د بالمرغاو دول سره د جو خوجه د کلی می اړ کلی ول وروره زمر مشکل دا غدې چې زر کا سر ما ی دین می دا ما ی دین ته تر اوسه پر داتوا کال کیږي کتاب چې ور کړی تنخواه یې نه ورکړي موږ غږدي تر لړ مکان پر ور
السلام بله السلام علیکم وعلیکم السلام خبر کوم پیغام احمد خانین نیرو په دې کال زما خطه کاوه کړی دي چې کاوه کوم پروسه نه یخی شي د باندې یو څه دي مشکلات له خبره د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لیستیس نو زه وایم دا کوم تکاوه چې چې ما یې یو هم د دې ورځ دا سی دی کی چې دا مو تکا او چې دا مو تکا یدنو پر یو ځای راکې دا زما سره کا اوله کړي چې کشپور لا کړي چې دا مامور به یو کار په وسی یو ځوان به پوه کې یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کله دا چې مو سره کړي چې دا کال د فصلیر زرو په یو زر په دې باندې دا کال هم گزاره نکې نو دا چې دا ورډنار د زړه چې مالیا هیڅ نه دا خو د په خوادو ورشه شایي قانون د قانون د وخت څخه د کسره شروع ده په هغه وخت کې به پیسې نه وي اوس کو پیسې هم څه امکانات هم دي او بیا خدای یو امانت پیسې دي دولت سره زموږ پر چې دي د معاشو څخه راځي ګرځول دي نو موږ یې خبره خدای ته چې زموږ امانت پیسې خدای دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وي دا یو فلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي اما کله دې کوم څه دا ست فکر په دغه راکې د کوم څه مستاجي روزمره وینو په دا شکایتونه ودا چې د متکای جنو چې اور درېس نه سي اورز او دې جنو سي اورز بانک ته لري
تردن خو به تر خبر دغه ده چې دغه چې پریوزه ورکی او بل پر وزارت مالیه ده و دې تعریان چې په یو وزارت کې پر مامورینو باندې دوه رقم قانون د متقاعد دی تطبیقی څنګه هغه ده چې د بانک مامورین دي پر وزارت مالیه پر تړلي دي د وزارت مالیه مامورین دي هغه چې بیا تکاوت چې ګرد یو ځای ورکی او که زه تکاوت هم د بلې شعبې د بل ریاست هغه بیا ما سره داس په چستوارې راکړي د کلو.
السلام علیکم خپل احترام تاسو ټول اورېدونکو ته تقدیم وم. زموږ دغه د تکاوت په باره کې څه وایي؟ دا خلک ډېر شکایتونه کوي، موږ یې هم کوو. تکاوت موږ یو پیسې دي، زموږ ښکلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي. نو دغه ولې دوی دغه اوږدې لارې اخیستې دي چې دغه پکې سرکۍ د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه ون په دې کویس نه کېږي، خو دا یو ځای ورکې.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
دا و ستاسو پیغامونه. په ځینو پیغامونو کې معلولانو او دغه راز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حده مني، خو وایي چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري، خو وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دي ورکول شوي، خو دوی وایي چې دا ستونزه هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتل چې د ماشینو د ورکړې لړۍ چیرته رسیدلې.
د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو شروع کړو، د ورکړې په حوالو وروسته مو د اسد د میاشې معاشات ورکړې، بیا د نور معاشات ماتل او ځکه د معاشات په سکیل کې خورا ډېر مشکلات و، نو هغه حل شو. یو نو سکیل جوړ شو او موږ د معاشاتو د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو ورکړې. تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت سره رسیدلې دي، استثناءً که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغو معاشات هم اجرا کړو، ځکه موږ دغه ټاکلې چې د جدې څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدې کې بیا مالي کال نوی کیږي، زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي عمل کیږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د دوه درېو میاشتو، داسې فیصدي ویلی سي؟ مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د یوې میاشتې
فنوسل 100% ټول ته اجرا شوي دي، او پاته دغه د دوه میاشتو لړۍ چې مو وروسته شروع کړه دا هم که درته یم نن تر نیوي تر 50% اضافه اداره ته اخستې دي. استثناء او سو ادارې کپاتې دا هم مشکل دی دې استحقاقونه نه جراوړي پر وخت په دا خاطر پاتې دي.
خپل سه بعضې ملاحظه وې ستاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانیو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه، بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې وو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انچارجي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بلې ادارې کې به 3,500,000 اضافه اخیستله. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی، نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکیل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشات اجرا موږ د دوه میاشتو شروع کړه او تقریبا ټول تر رسیدلی دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي د روغتیا کارکوونکي ټولو دولتي مامورینو ته په یو ډول ماشونه ورکول کېږي، توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. خو ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټول ادارات ته یو ډول
موږ ته چې اوریدونکي پیغامونه پریږدي همدا وایي حتی تر د یوې ونې اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه سه چې وایي موږ ته معاشونه نه دي را رسېدلي. کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته معاشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم تر مطلق اکثریت یعنې تر 95% اضافه ادارات خپل معاشونه اخیستي دي. نو یو استثناء کې اداره او دوه پاتې دا مشکل دا و دي چې هغه استحقاقونه پر وخت نه دي راغلي. موږ وزارت مالی کې خپل امادګي ورته درلودل او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بلې او په دې دولتي کسانو کې یو شمېر کسان ډېر ګیلمندي موږ ته چې زنګونه وهي متقاعدین دي هغوی وایي چې معاشونه نه ورسیږي یا امتیازات نه ورسیږي او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي خصوصا د پخواني حکومت پوځي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو ورکوي مخکې هم دا خبرې کړي دي دا بحث کړی دي. د هغو مشکل تخنیکي دي د سیستم مشکل دی. تیر ادارې یو ډېر مغلق سیستم ورته جوړ کړی و چې دا بیا د دولت د نورو سیستمو سره وصل و او په یو وخت کې باید ټول سیستمونه چالانې یعنی مشکل یې د سیستم و د پیسو نه و. کومه بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوې وه دوی هغه بودیجه پوره نه وه مصرف کړې یعنی دا غسوال لسوه مالی کال بودیجې څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې. شاوخوا شپېته دغه یو لک کسان موږ باید میټریک کړي وو د کال په شروع کې په هغو کې 6000 کسانو خپل تقاعد اخیستی دي دی. شلاسل 2000 کسان پاتې دي او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی تخنیکی مشکل دی چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کوو تقاعد ورکوو. دا یو موضوع
هغه خو بایومیټریک سری وو د مغو بایومیټریک شو مشکل دا کوم کسانو چې کارتونه اخیستي الکترونیکی کارتونه اخیستي
بله هو د دې مشکل دی ځکه سیستم باندې د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري. دا د دولت په نورو ادارو ځینې نور سیستمو سره اړه لري چې ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي. څه دا مشات ده
د معلولانو په اړه باندې کله ځرا وضاحت ورکې د دوی استحقاق لیگل سوی د وزارت ته د دوی او ولې نه دی ورسېدلې ماشتر اوس
او دغه معلولین او شهدا او معلولین چې د وزارت مالیه پورې اړه نه لري دا د کار ټولنیزو چار وزارت پورې اړه لري چې پښتنه د هغه سوي سوي او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی اول سوي او ولې کیږي سوي خو ولې کیږي دا د هغه وزارت صلاحيت دی. استحقاقونه جوړي مشته راوړي موږ ورته تادیه کوو او دی خپل اصول لري اوس داغه اصول د مخ کې یعنی هغه تفصیل دی ورکوای چې وزارت مالیه سره ډیر کار نه لري
یعنی دا ستونزه نشته چې پیسې دي نه وي پیسې شته اما لیګل پروسې دی لیګل یو څه ستونزې لري
د دولت عادي بودیجې لپاره مشکل څه لري ولې و هم دا دي چې تاسو ویني معاشات ورڅخه اجرا کوو او بعد برحاله دا لړۍ شروع ده او تقریبا مجددیت حاول وروسته عادي د درو میاشتو معاشات مده ټول دولتي کارمندان دور کړی دي دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالی کال هم را نه وای کیږي حق مال سیب تاسو تازه خبر ورکړي چې ساکل بودیجه مو هم د نوي کال لپاره پلان کړی ده د دې بودیجه په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړي وي کله غوړیدونکو ته وای چې دا بودیجه څومره ده څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا وکولای شئ چې خپل د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول سي په نوي کال کې
بجې و د 1401 مالی کال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده تصفیه لا پاتې دي وزیران شورا ته استو د تصویب د لپاره چې کله تصویب شو په نیو کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقو او پس له 2000 څخه لومړی ځل د چې موږ یو داسې بودیجه جوړو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده بلکې خپل عواید مو په نظر کې ورته نیولې دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده عادي څومره ده انکشافي څومره ده هغه جزئیات نه شو شریکولای ځکه د تصفیه تر مخه د تصدیر امکان لري چې د تصفیه په جریان کې په دې کې ډېر عمده تغیرات راځي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حق ملو.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو الله ماشي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
خستا زوان جانا مرد آتا چه ترسی
ده گل خستا زوان جانا آتا چه ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چه ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چه ترسی
گل خستا زوان جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی
قدر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی قدر پتا وری مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
گل خستا زوان جانا درسی جواندو زپله ز ده هر ستم زپله
ز ده جواندو زپله